سلور بجه شوی دی ازادی راژیو یوی بلی خبرونی تا خراغلست. دا خبرونه پا خبرونو پیلو. دی امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کرده چه دی القاعده شبکه مشر ایمن الزواهری پا کابل که دی امریکا پا برید که وجل شوی. دا اعلان دو ورځې وروسته له هغې کیږي چې د کابل په شیرپور کې یوه چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یوه کور توغندی لګېدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم حمله بللې، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه یې په خپل بیان کې څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوهې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. انتوني بلینکن په یو بیان کې وویل دې ته په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی پلاوی خبرې پای ته رسیدلې. د پاکستان پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د دې پلاوی یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل چې په ازاده فضا کې له پاکستانی طالبانو یا TTP سره خبرې وکړې. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کول بلل شوي دي. د پاکستان پاوز وایي یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترې تم شوی دی. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي له دې هلیکوپټر سره چې بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و، پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. په خبر پانه کې راغلي چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پاوز نور جګپوړي غړي سپاره و. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د الوتکه غورځېدلې، خو پاوز لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. پاوز ویلي چې د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. او اوکراینی چارواکی وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار الکسی ارستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنیپرو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحدو ایالاتو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په راپورونو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات واوري. په یوه مرکه کې دا موضوع شاربو چې د دې پیښې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي.
دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی.
په یو راپور کې د الزواهری د وژل کېدو په اړه نړیوالو غبرګونونو او په بل یوه کې د ژوند ته کتنه کوو. طالبانو تر اوسه د الزواهری د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په افغانستان کې د هغه شتون رد کړی و.
په هیواد کې هیڅ داسې انصر، هیڅ داسې هوټل، کوم بانک شتون نه لري چې هغه د هیواد څخه نورو چا ته ګواښ متوجه کړي. نه داسې کس، نه داسې شخص.
په همدې حال کې د افغانستان بانک ته نن یو ځل بیا د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو نوې مرسته ورسېده.
نن کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو کڅوړه را ورسېدل. دا پر روانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته راځي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په کندهار کې د اوبو د کمښت له کبله بڼوال څه شکایتونه لري. په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق خبریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی موضوع. امریکایي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته په خپل لومړني برید کې د القاعده شبکې مشر په کابل کې وویشت. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګ اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټا الوتکې په برید کې وژل شوی. طالبانو دا برید غندلی خو تر دې دمه د برید د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د تازه جزئیاتو لپاره احمد شیبر د شیبر په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. شیبر صاحب
مننه تکل صاحب. د پلازمینې کابل په شیرپور کې هغه کور د امریکایانو په وینا چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پکې وژل شوی دی نن طالبانو محاصره کړی دی. د طالبانو ساتونکو خبريالان د دې کور شاوخوا سیمه کې نه پریشتي. رویټرز اژانس لیکي چې ایمن الزواهری چې پر سر امریکا 25 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې وه کلونه کلونه د افغانستان په غرونو رغونو کې پټ شو او اخیر په پلازمینې کابل کې په یو لوکس کور کې چې هلته د طالبانو مشران هم اوسېدلې دي ووژل شو. د غزای د امریکا او د ناتو د غړو هیوادو له سفارتونو 2 کیلومتر لري دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه د یو بیا کلن زواهری د وشلو اعلان وکړ.
د شنبه په ورځ زما په لارښوونه د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره په کابل کې هوایی برید تر سره کړ چې په دې حمله کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو.
د امریکایي رسنیو په وینا د بریټ پر مهال د زواهری میرمن د هغه لور او ځامن حمله د سره و. د امریکا ولسمشر څرګند کړ چې په دې حمله کې د زواهری د کورنۍ غړو ته زیان نه دی اوښته. رویټرز شانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا چې نه غوښتل نومې واخیستل شي خبر ورکړ چې زواهری په 2001 کال کې د امریکا په مشي د نړیوالو ځواکونو تر بریټ وروسته د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې په خورونو کې پټ شو او بیا پاکستان ته تګ راتګ کاوه. خو تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. په 2006 کال کې د پاکستان د ننه د باجوړ په ډمډول کلی کې بي پيلوټ امریکایي الوتکې یو کور په نقشه کړ او سي اي اي داسې اطلاعات ترلاسه کړي وو چې زواهری په دې کور کې دی. وروسته معلومه شوه چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کلیوال وژل شوي او زواهری ته زیان نه دی اوښتی. اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې په پلازمینه کابل کې د یو کور په بالکونی کې د زواهری د وشلو پیښه د طالبانو هغه چې نور هم کمزوري کړي چې د نړیوالو د پرسمت پیښندلو لپاره یې کوي. طالبانو په 2006 کال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایانو سره ژمنه کړې وه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي دوی به په ځواب کې القاعده شبکه په افغانستان کې پرینشتي او د دې ډلې غړو ته به پناه ورنکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی مشر ډیوډ پټرایس وویل چې د زواهری د وشلو له پیښې دا واضح شوه چې لا هم د القاعده او طالبانو ترمنځ نشتې اړیکې شته. پټرایس دا هم وویل چې طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته له پناه ورکولو درس وانخیست.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه تازه جزئیات مو اوریدل. راپور کې مو د هم اوریدل چې طالبانو مخکې ویلي وو چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې نشته. د طالبانو مرستیال ویان سره د ازادي رادیو یو پخوانی مرکه په څو شیبو کې درته وړاندې کوو. همدارس دا درته وایو چې ایمن الزواهری څوک او څنګه د القاعده شبکې مشرۍ ته ورسید. خو اوس راځي واورو چې د طالبانو د حکومت مخالفین چې ډیری د پخوانی حکومت چارواکي وو د هیواد په پلازمینه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه څه وایي؟ اجمل تورمانی جزئیات اوروي.
د طالبانو حکومت د مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ویان می سم نظری وای په تیر یو کال کې دوی په افغانستان کې حکومتونو ته ویلي و چې زواهری او د القاعده ډلې نور مشران بیرته افغانستان ته راستانه شي او طالبان ورنه د کابل په سړک کې ساتنه کوي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی د خبرداري د 2020 کال په شان جدي و نه ګڼل شو نو یو کال وخت ونیو ترڅو د امریکا متحده ایالاتو عمل وکړ. نو موري دا کړی چې افغانستان نن سبا یو ځل بیا د القاعده لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. د جمهوریت غوښتونکو په نوم نوی جوړ شوی سیاسي خوځښت وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری وشل کېدو د افغانستان سیمې او نړۍ په کچه بیلابیل پوښتنې راولاړي کړې دي. دغه خوځښت ویان شاه محمود میاخیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دی بری دا ثابت کړ چې طالبانو القاعده او نورو ترهګرو ډلو ترمنځ اړیکې موجود دي. نوموړی وایي طالبان نه یوازې دا چې د دوی په خبره اشغال نه دی ختم کړی بلکې غواړي افغانستان یوې نیابتي جګړې ته داخل کړي. د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خوانیم رسیال عبدالرشید دوستم هم د پښتنې په ډول په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایمن الزواهری وژل څه معنا لري. د نوموړي په خبره ستونزه یوازې القاعده نه ده بلکې طالبان د ټولو ترهګرو ډلو لپاره پراخه خوندي چتر دي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي اوس باید افغانستان او نړیواله ټولنه دې ته اندېښمنه شي چې چا د القاعده مشر ته پناه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په ځلونو ویلي له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي دي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د مخالفانو نظریات مو اوریدل. یو امریکایي چارواکی وایي چې جګپوړي طالب چارواکي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو خبر و. د امریکایي چارواکي چې د نوم د نه ښودلو په شرط د الزواهری د وژل کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویلي وبخي چې الزواهری له څو میاشتو راهیسې د امریکا تر څار لاندې و او د هغه د وژلو عملیات په تیرو دوو میاشتو کې له ولسمشر جو بایدن سره په همغږۍ کې پلان شوی. یو طالب چارواکي بیا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند کې اوسېده او په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و.
یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي او د ټلیفون پر کرښې د ایمن زواهری د وچل کېدو د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویل. زواهری د یک شنبه په سهار هغه مهال د امریکایي بي پیلوټ الوتکې د هیلفایر راکټ په وسیله په نښه شو چې په کابل کې د خپل پټنځای برنډې ته راوتی و. د یک شنبه په ورځ د اسد میاشتې په نهمه نیټه کله چې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د راکټ د لګیدو راپورونه خپره شول نو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت څو ویندویانو تایید کړه چې پر ودانۍ راکټ لګیدلی خو د تلفاتو خبره یې رد کړه.
اړوند د شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی دی.
دا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور غک دی چې د یک شنبه په ورځ رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل کوم کور چې تر راکټي برید لاندې راغلی څوک پکې نه اوسېدل له همدې امله تلفات هم نه لري. وروسته بیا د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد هم تایید کړه چې په شیرپور کې پر یوه کور راکټي برید شوی خو دا یې ونه ویل چې د چا له لوري. مجاهد یاد راکټي برید وغانده او د نړیوالو اصولو خلاف عملی وباله. رویټرز خبری اجانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي طالبانو حکومت له دوه ورځو راهیسې په شیرپور کې د پنهخه شوي کور چار چاپیر امنیتي کمربند راتاو کړی او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په سیمې ته ورشي. یو لوړپوړي طالب چارواکي رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې زواهری پخوا په هلمند ولایت کې وو خو کله چې د تیر میلادي کال په اګوست میاشت کې کابل د طالبانو لاس ته ولوید نو دی هم کابل ته راغی. امریکایي چارواکي له رسنیو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې زواهری امریکایي وګړو د امریکا ګټو او ملي امنیت ته یو فعال ګواښ و نو له همدې امله د هغه وژل کېدل القاعده شبکې ته یو ګزار بلل کېږي او د یادې ډلې پر فعالیتونو به اغیز وکړي. دغه امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېدو دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبانو هغه ته په کابل کې پناه ورکړې وه ځکه د ده په خبره لوړپوړي طالب چارواکي له دې خبر و چې زواهری په پلازمینه کابل کې اوسېږي. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې زواهری د استوګنې سیمې پیدا کول د ترهګرۍ ضد دوامدارو فعالیتونو پایله وه ځکه د ده په خبره امریکا متحده ایالاتو سږکال وموندله چې د زواهری ښځه لور او ماشومان یې په کابل کې یو امن ځای ته انتقال شوي او وروسته معلوماتو دا وښوده چې زواهری هم هلته ورغلی. دغه امریکایي چارواکي په خبره جمهور رئیس بایدن په تیرو اونیو کې د خپل حکومت پر چارواکو ټینګار کوه چې خپل استخباراتي معلومات دقیق او یقیني کړي او مسؤولو امریکایي چارواکو د می او جون میاشتو کې بایدن ته په دې اړه معلومات ورکول او بلاخره د جولای په لومړۍ ورځ د امریکا استخباراتو د عملیاتو وړاندیز وکړ او بایدن هم د جولای په 15مه نیټه د عملیاتو اجازه ورکړه. رویټرز خبری اژانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي زواهری په شیرپور کې په همدې کور کې خپل ویډیوي پیغامونه هم ثبتول چې لمر ګورسته به هم خبره شي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو او د نوموړي د وژنې د عملیاتو د پلان په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې مو واورېدې خو اوس ورزول یو افغان کارپو سره په افغانستان کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو موضوع څېړو. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار په دې اړه د ازادۍ راډیو په یوه بحث کې خبرې کړې دي. ښاغلی مختار لومړی د پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایمن الزواهری د وژل کېدو عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
عواقب د افغانستان لپاره مثبت نه دي. افغانستان تری اغیزمن کیږي په نړیوال کچ افغانستان نور هم انزوا ته وځي. هغه ډلې چې د افغانستان نه غلاوی کړي، چوری کړي، چپاول کړي او لوټماری کړي، هغه دوی ځان ته براءت ورکولی سي. او دلته یو بل نیابتي جګړې ته، هغه نیابتي جګړه ځان ته مشروعیت پیدا کولی سي. امریکا هم په دغه سي عمل باندې چین او هندوستان ته وښودل چې موږ اوس هم فعال استخباراتي حضور په افغانستان کې لرو.
دلته دا پوښتنه مهمه ده چې د زواهری له د پټولو له خاطر طالبان ولې د پټ کړی وو، یعنی په دې کې ګټه څه وه او علت تاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم طالبانو ته غوره به دا وایي چې په یو لوی ستره ملي افغاني درګه کې دوی له افغانستان شکلې وي. افغانستان نور د ترهګرو د زارې لپاره له خلکو چې افغانستان ته راځي او دلته افغانستان نور هم انزوا ته ځي، طالبانو لپاره دا کار مناسب نه و. تاسو کله چې د افغانستان یا د یو ملک د ملي منافعو له ادرس نه خبرې کوئ، اول خپل ملت تحلیلوي. افغانستان په تیرو دریش څلوېښتو کالو کې د قرباني او د ترهګرو قرباني شوی. غوره لارې دا ده چې اسلامي امارت د طالبانو تحریک اوسنی نظام متوجه شي چې نړۍ د دوی په مقابل کې بې تفاوت نشي پاتې. دوی باید پر داسې
مختار سره محترم سوال دا دی چې یعنی ولې دوی دا قضیه پټه کړې وه؟
ولې پټه کړې وه؟ زه فکر کوم دلته باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې پټ کړې.
طالبانو حتی نن هم په خپل اعلامیه کې المانه زواهری ذکر نه کړی او دوی صرف دا ویلي دي چې دا د دوه له معاهده نقص دی چې د افغانستان د خاورې دنن امریکایان بمباری کوي.
د دوه د قرارداد نقص هم طالبانو کړی او هم امریکایانو کړی. امریکایانو هم د یو غلط استراتیژي په نتیجه کې افغانستان یوازې پېښو. تر د مخه چې په دوه کې دوی قرارداد کړی چې سوار لس میاشتې کې وځو، دوی سوار لس میاشتو کې نه تل لس میاشتې کې وته.
سوال دا و چې طالبانو ولې په خپل اعلامیه کې د زواهری د مړینې ذکر نه دی کړی؟
خو ذکر نه دی کړی. طالبان دې موضوع ته نه غواړي چې بین المللي یا نړیوال ډیر فوکس وته کې طالبان دې خبرو نه انکار کوي. هغه دې منحیث دی او نظام غواړي خپل ملت ته هم مسؤولانه خبرې وکړي او نړیوالو ته هم. خو فکر نه کوم دا خبره د پټېدو خبره نه دی. د الزواهری حضور په کابل کې د ټولو نړیوالو او انساني قوانینو پر خلاف. هغه باید داسې یو چیرې نقل شوی وي یا به یو محکمې ته مخامخ شوی. افغانستان ملت او د افغانستان خلک نور د توان نه لري چې دلته افغانستان د یو ترهګر ډله لپاره یا د یو ترهګر مشر لپاره ځاله وي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایمن الزواهری د وجل کېدو په اړه راپورونو ته بیا هم دوام ورکوو، خو لږه مخکې یو خبر لرو چې د افغانستان بانک وایي نن د نړیوالې ټولنې د 40 میلیون ډالر مرستې یو نوې کڅوړه ترلاسه کړه. د افغانستان بانک وایاند صابر مومند شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې نن کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو کڅوړه را ورسېدله. دا پروانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ترازی. د افغانستان بانک د ټولو نهادونو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان ته د پیسو لیږد د بانکي سیستم د لارې تر سره شي. همدارنګه دغه بشر دوستانه کڅوړه هم یو سوداګریز بانک ته وسپارل شو.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک ویان صابر مومند و چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د 40 میلیون ډالر نوې بشري بستې د رسیدو په اړه معلومات راکول. لدې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي و چې د دوه له تړون څخه د طالبانو له سرغړونو سره سره متحد ایالات به د بشري مرستو افغانستان سره بشری مرستو او د بشری حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د دفاع لاره د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو برید کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا اعلان وکړ چې الزواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. البته د یادونې وړ ده چې د دې برید تر مهاله د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول دا ردوله چې ګنې د القاعده شبکې مشر یا مشران په افغانستان کې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی تقریبا لس ورځې مخکې زمال همکار احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې وې.
کریمی صاحب، دا بل موضوع چې ملګرو ملتونو راپور پی ورکړی دی، هغوی وایي چې ایمن الزواهری آزاد ګرځي او نن سبا د افغانستان په شمال کې القاعده خلک جذبوي. که څه هم طالبان دا خبره ردوي، لیکن له القاعده سره د طالبانو روابط څرنګه دي؟
اول خو متاسفانه شیبر صاحب، دغه معلومات یا دغه ادعاګانې دغه حلقاتو له لوري څخه ترسره کیږي چې دغه کړو له لوري څخه چې دلته د اسلامي امارت پر وړاندې باندې شکست او ماتې خوړلې، اوس په همداسې پروپاګاندا او بې ثبوته او بې متاسفانه چې ملګري ملتونه هر نهاد چې وي پر همدغه حلقاتو پر معلوماتو باندې اتکا کوي او دغه معلوماتو پر بنیاد باندې راپورونه نشروي. حقیقت دا ده چې اسلامي امارات لرا تک سره په یو وخت کې امنیت تامین شوی ده او په سرحدات سر بل هر وخت ډیر محفوظ دي. او چې برسر کماته تاسو وخت راکې زموږ خپل خبر تکمیل کوم. د اسلامي امارات لرا تک سره سرحدات محفوظ دي تر بل هر وخت، او اسلامي امارات لدی سره سره چې هم امنیت تامین کړی، هم سرحدات محفوظ کړی دي. بیا هم ټول نړۍ هیوادونو ته به انډی جامعه ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه چاته کوم ګواښ او تعدید متوجه نه ده. لدی سره سره بیا هم کوم اسناد او شواهد شتون نه لري، او داسې ادعاګانې نشریږي فکر کوم چې دا غیر مسؤلانه او کاملا پروپاګاندا.
مثلا په روسیو کې تیر میاشت د افغانستان له خاورې په ازبکستان باندې د توغندیو ډزې شوې وې. دغه رقم موارد چې بیرته راشي نو بیا ملګری ملتونه چې کوم راپور ورکوي خو یو څه به وي. لیکن کریمی صاحب، رابشم دې خبرې ته، ایمن الزواهری چیرته دی؟ د طالبانو معلومات څه دي؟
د ستاسو د بلې خبرې په مورید باندې وایم چې یو څه باید واضح کړو چې شمپوشي په مواردو کې ونه کوي. هغه داسې دغه عناصر چې د ازبکستان یا د تاجکستان د لوري ته هڅه کړې وه چې فیر وکړي، هغوی تاسو ولیدل چې هغه له منځه لاړله او مخفیګایه ورانه شوه. بنا په هیواد کې درې څلوېښت کاله لا زیاته جګړه تېره شوې ده. اسلحه او وسلې به په ځینو سیمو کې پاتې وي، ځینې مخرب عناصر به استفاده ترې کوي. طبیعي خبر ده، ولې اسلامي امارات ژمن ده چې چاته به اجازه نه ورکوي او دا به تعقیبوي. په دې برخه کې موږ ستونزه نه لرو، او نه دې بار هیوادونه یا نور بهرني جناح په دې کې نگراني کوي. پاته زه دا بل خبره ستا ده، دا بل خبرې په مورید باید وایم چې کله چې د اسلامي امارات له راتګ سره په هیواد کې هیڅ داسې عنصر، هیڅ داسې هوټل، کوم بانک شتون نه لري چې هغه د هیواد څخه نورو چاته ګواښ متوجه کړي، نه داسې کس، نه داسې شخص. البته هغه افراد او اشخاص چې تاسو یادونه وکړه په 2000 لومړي وروسته چې کله تحولات رالل او بیا وروسته په منځني ختیځ کې پیښې رامنځته شولې، له دې سیمې څخه بهرنیات به اکثریت تللي دي چې دلته شتون نه لري او نه په زموږ په هیواد کې داسې څوک ستاسې نورې ته ګواښ دي.
البته تاسو القاعده ته باند وویل، لیکن کومه رسمي اعلامیه کې کله هم القاعده ته طالبانو بد نه دی ویلي؟
نه، ما مشخص هیڅ چاته باند نه دی ویلي. زه مطلق د هیواد په کچه باندې که باند وي، که تعارف وي، که ډله وي، که عناصر وي، که هر بخش کې چې وي چې د هیواد امنیت خلالوي او یا له هیواد څخه هر بل چاته ګواښ متوجه کوي، اسلامي امارت اجازه نه ورکوي، او دا د اسلامي امارت موقف او پالیسي ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی و چې تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې د ایمن الزواهری د ځای ځایګي په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې، او ښاغلي کریمی په ټینګار سره ویل چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې نشته. خو راځي واورو چې ایمن الزواهری څوک و، د القاعده شبکې په جوړېدو کې د ونډه څه وه، څه وخت د دې ډلې مشر وټاکل شو، او د سپتمبر د 11 په بریدونو کې د رول څنګه و او څنګه وو وشل شو. په دې راپور کې د ایمن الزواهری ژوند او په القاعده شبکې کې د هغه وند ته کتنه شوه. د دې راپور معلومات د متحده ایالاتونو د حکومت له ویب پاڼو، معتبرو نړیوالو رسنیو او د بن لادن مغز کتاب څخه اخیستل شوې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په 13مه په خپل استوګنځي کې په کابل کې وواژه. د حمله د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه. ایمان الزواهری څوک وو او د القاعده په طرحګری ډلې کې څه ونډه درلوده؟ نوموړی د 1915 میلادي کال د جون په 19مه د مصر په قاهره کې زیږیدلی و. نیکه یې د مصر د الازهر پوهنتون د جومات امام، پلار یې ډاکتر او د قاهرې له مشهورې کورنۍ څخه و. الزواهری د طب په برخه کې زده کړې کړې وې او په قاهره کې د سترګو د ډاکتر په توګه هم کار کړی و. په ورته وخت کې افراطي ډلو ته هم ډېر تمایل درلود. د بن لادن مغز کتاب چې اوبرای املمن او کاترین کولمن لیکلی، د الزواهری په اړه یې لیکلی دی چې نوموړی په 15 کلنۍ کې د مصر له اخوان المسلمین ګوند سره یوځای شو. هغه په 1903 کال کې په مصر کې د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو چې د مصري حکومت د نړولو لپاره جوړه شوې وه. الزواهری د ویایمې لسیزې په پای کې د دې ډلې مشر وټاکل شو. هغه په 1908 کال کې د مصر د وخت ولسمشر انور سادات له وژل کېدو وروسته په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور زندانی شو. د بن لادن مغز کتاب لیکوال لیکي چې الزواهری له 3 کلونو وروسته له زندانه آزاد شو او په 1915 کال کې د سره صلیب سازمان په مرسته مصر پرېښود او پاکستان ته روان شو. هلته یې د جراح په توګه د هغو مجاهدینو درملنه کوله چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د افغان حکومت په وړاندې جنګېدل. الزواهری په پاکستان کې د عرب مجاهدینو له یو مهم مشر اسامه بن لادن سره آشنا شو او نږدې اړیکې یې ورسره جوړې کړې. بن لادن او الزواهری د 1918 کال په لومړیو کې په رسمي ډول د مصر د اسلامي جهاد او القاعده ډلې یو ځای کړې چې یو ځای خپل جهاد ته دوام ورکړي. اسامه بن لادن د القاعده رهبر او ایمان الزواهری مرستیال وټاکل شو. هغوی په لومړي ګام کې په 1918 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په 2 سفارتخونو بریدونه وکړل چې په دې بریدونو کې 240 تنه ووژل او 4500 تنه یې ټپیان کړل. هغه موضوع چې د امریکا اوسنی ولسمشر هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه او هغه یې د یادو بریدونو مهم طرح کوونکی وباله. له هغه وروسته د 2000 کال په اکتوبر کې د یمن په اسکول کې په کښتۍ کې د القاعده شبکې سپرو ځانمرګو برید کوونکو ځان ته چاودنه ورکړه او 10 امریکایي سمندري ځواکونه یې ووژل او 19 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الزواهری د وژل کېدو په اړه په وینا کې نوموړی د دې برید متفکر مغز بللی. خو د القاعدې تر ټولو ستر بریدونه د 2001 کال په سپتمبر کې په نړیوال سوداګریز مرکز او پینټاګون وو چې د بن لادن او الزواهری لخوا طرحه شوي وو. په دې بریدونو کې 2900 تنه ووژل شول او د بایدن په وینا الزواهری په دې برید کې هم ونډه درلوده. له هغه وروسته امریکا د الزواهری په اړه هر ډول معلوماتو ته چې د هغه د نیولو او وژلو سبب کېږي 25 میلیونه ډالر جایزه وټاکله. دا اعلان د امریکا د دولت په اف بی آی او ریوارډ فار جسټین ویبپاڼو کې خپور شو او تر اوسه لرې شوی نه دی. د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته امریکا پر افغانستان حمله وکړه چیرته چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن، مرستیال ایمان الزواهری او ټوله ډله یې میشته وه. طالبان هغه وخت حاضر نه شول چې بن لادن امریکا ته وسپاري او امریکا هم پر افغانستان حمله وکړه. الزواهری او د القاعده ډلې مشري له هغه وروسته چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې د پاکستان په ایبټاباد کې ووژل شو، ایمان الزواهری د دې ډلې مشر شو. الزواهری چې په دې دومره موده کې په نامعلوم ځای کې اوسېده، د امریکایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره کابل ته راغی او له خپلې میرمنې او لور سره په کابل کې اوسېده. ایمان الزواهری په 1 کلنۍ کې د امریکا د بی پیلوټه تیارو په برید کې په کابل کې ووژل شو او د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ورځ وروسته دا برید تایید کړ چې الزواهری په کې وژل شوی دی.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د ژوند له القاعده شبکې سره د ده د اړیکو د سپتمبر د 11مې په حملو کې د ده د ونډې او نورو فعالیتونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. په افغانستان کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د ازادۍ راډیو د اوریدونکو نظریات هم لرو چې په څو شیبو کې به تاسو ته وړاندې شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه هم خبرو خو د شپه 3 بجې او 1.5 دقیقې دی په مکرې خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کیږي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یو کور توغندی لګیدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم برید بللی، خود الزواهری د وشل کې دوه په اړه سند ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وای طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوه له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. ښاغلی بلنکن په یو بیان کې ویلي دي د تا په پام سره چې طالبان د خپل ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنونو د حقوقو د دفاع لري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی پلاوی خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی وغړی ازادي رادیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کېدل بلل شوې دي. د پاکستان پاوز ویلی یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترای تم شوی. د پاکستان پاوز په یو خبر پنه کې وایي له دې هلیکوپټر سره چې په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بخوتو پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. خبر پنه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پاوز دوه نور جګپړي غړي سپارو. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د الوتکه غورځېدلې خو پاوز لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. د پاکستان پاوز ویلی چې د پلاتنې عملیاتې پیل کړې دي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د هیواد پر جنوبي خارونو حمله ته تیاری نیسي. د اوکرين د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیری د کریویریا او میکولایوف خارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. د پداسې حال کې ده چې کیف ویلي روسي د دنپورو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حمله لاندې نیولې او متحده ایالاتونو له اوکرين سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه شوې ده خو امریکا بیا تدور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه. او دلته نه داعش ته نه دلته یو بل تروریست ته نه القاعده سته. دا اعلان کې پاتو خبرې اندښنې او فکرونه چې خلک یې اعلان کې راولاړي باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزواهری د ایمن الزواهری وژل په افغانستان کې یقینا یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي.
زما په فکر سره کچیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډیره وخته همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدی، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله. دوی دا په هیڅ صورت هم نه منله چې دوی سره یو ځای القاعده په افغانستان کې فعالیت ترسره کوي. نو زه دا په پوره ډاډ سره ویلای سم، دا په پوره باور سره ویلای سم چې د القاعده د مشر ادرس طالبانو د امریکایانو په لاس ورکړی دی او په دغه برید کې دوی ورسره هم نظر و.
السلام علیکم، زه جمعه خان د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه دا پیغام درستم. کومه پیښه چې په کابل کې سوې ده، دغه ایمن زواهری چې پښکې وژل سوی دی، کچیرې په حقیقت سره دغه د القاعده شبکې غړي افغانستان ته خطر وو او د افغانستان په ورانولو او جوړولو کې لاس درلودي، نو بس ډیر ښه کار شوی دی چې وژلې دی او کیبل دا غش سړی وژلې، نو بیا ښه کار نه دی. السلام علیکم.
محمد قوی مخوان د کندهار ولایت څخه. په داسې اساس وخت چې لا اسلامي امارت د نړۍ د هیڅ کوم هیواد لخوا څخه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، او د دوی د رهبرانو د دوی د ویاندویانو د دوی د مشرانو لخوا څخه همیشه پر دې باندې تاکید او ټینګار دی چې القاعده شبکه په افغانستان کې هیڅ فزیکي حضور نه لري، او دوی د دوحې تړون ته سخت پایبند پاتې دي او هغه تړون یې عملي کړی دی. حال دا چې ایمن الزواهری په افغانستان په داخل کې او خصوصا په کابل کې د امریکایي استخباراتي او هوایي ځواکونو لخوا څخه په نښه کیږي، دا څه پیغام لري؟ سوال مې دا دی چې دا د طالبانو آینده حکیمت دپاره کوم د خطر زنګ بلل کیدای شي که نسي؟ د دوی آینده اعتبار ته کوم زیان رسوي؟ د دوی حکیمت ته به د آینده دپاره کوم سور څراغ وي او که نه وي؟
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې ازادۍ راډیو ته مو راستولی وو، او د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي، خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري، او علت یې هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي. د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یم کور کې، او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي، د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کوربارو بستره ټولول، د کور نور دیګو کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي، نو دای مخ ته وړي. په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده، او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې له توان سره برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیب کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد لري اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه وازن تر سره کړی، نو هغه ماشوم دوری هم مجبور ده چې ماشومان سره کلر کی د کور په کار کې مثلا جای جاروسی لوخی وینځلوسی داسې نور نور کاروسی هغه کې مرسته سره وکي، او هم به مور تاسو نه اوسه کسه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیر دور سره درون باروسی کوم درون کاروسی ته تکلیف پیدا کی. خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل امور له احتیاجی نوستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې کله مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د و ماشومان پلار دی وای سره لدې چې له کورس څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لوري د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانی او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې ل خپل میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه تر سره کړی نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شونه. د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
کچېره په وړو انجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي نو روغتیا هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایی ولادی ډاکټر نجم السما وایي چې کچېره د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه انجونې وي که هلکان هغه د ژوند غټې دي او ډیر نازک معصوم دي، خو کچېره دوی باندې فزیکی کار کوو هم د دماغي نظر او هم د فزیکی نظر په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستي کوي سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي، چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او با غیرته راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونی شي کړی. نوموړی په پیل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړو نجونو د کور لوی کارونه کوي.
واقعاً دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مدی نظر نه نیسي. ډیر لیدلی دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. حتی زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشې ټولولې راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشې د ور سون مواد البته دا به راټولوله هغه کې به اغزي و بیا د ما سپی ګرځېدل پسونه ګرځېده په کور کې وزې ګرځېدلې د هغوی هر څه چټلې به هلته پراته و. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې راټولوله خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د معده څخه شروع کوي دغسې پیمندې د خاشې ټولکوو بالاخره لوشي صافاکه پاکې که زویه هله کښېنه ورته دا اوړه راته خشته که دا اوړه راته تنکي که دا پیاز راته پاکه هغه د هغه اوښکې بهېږي خولنه یې اوبه بهېږي او پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم تنه یمه یو وزره یمه نسم کولی رسیدګي دا ټولو کارو ته اولاددار یم شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي چې هغه له توان نه پورته وي که نه دا به څومره توان ورسوي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي او کالي ورباندې غوړوي او کالي ورباندې او کشي او جلۍ یې د دغه وخته به باید زده کړي ډوډۍ دي باید زده یي اوړه دي باید زده یي. اوس د پلانکي لور دونه غټه سوې ده ماشاءالله د اوړه د اخښلو او د ډوډۍ د پخولو ده په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده هغه ماشومه جلۍ ده تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پوهېږي د هغې اډ خام ده هغه دغه کارونه ورباندې ډیریږي دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي خلاصه وي ډېر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي له خپلو مېرمنو سره؟ یعنې دوی څه وکړي څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکې لور باندې کار وکړي؟
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه زما وینا د کورنیو مشرانو ته نارینه او ته دا دی چې د کور په ستونزو کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای سي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مسپموي ځینې. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده برقي سیستمونه ستاسو هر څه برق د شمسي په ذریعه باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې وهې په ماشين کې دی وهې که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کړي خخه د شوت څخه استفاده وکړي د غاز څخه استفاده وکړي هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ساکي خپل د میرمنو سره سپورټ سي د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځنت هر بلی ادي اقل هغه سهولتونه ورته جواب کې خپل مېرمنو ته پیسې چلري هغه مس پموي هغه پیسې مو د ژوند په سہولتو کې خپل مېرمنو ته. نو دغه سہولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی ترڅو چې مېندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزوانان دي خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته زی مدرسې ته زی ما غو سہولتونه ورته برابر کړې زه تر دا وسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته سبا چې برت دی دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي هغه هم صحتمنه اوسيږي دا هم صحتمنه اوسيږي او بل اخره یو ښه صحتمنه مور یو ښه صحتمنه معاشره یا یو صحتمنه ټولنه ایجاب ولای شي.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو دا ونې د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی او همدارنګ په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبد الوهید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومان د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبرې
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاوند کیږي، دا هغه حقوق خاوند کی چې موږ ورته طبي حقوق وایو لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري پاینده کې او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان د قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي هم د ماشومانو په دی او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شیده ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او مراتب شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیقي.
فرضیه سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلې وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړل شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقې دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامست شي، دا دغه حقونه رامست شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسی پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلون ناراضي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغې په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختبوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نه هادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتې خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې د راتلونکي یعنی زمامداران دي هغوی په ښه توګه ژوند وکړي او په ښه توګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامته نوی شوی، نو مونږ نشو ویلی چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته، او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت له سره، یعنی د سافت له په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازریګم تاسو ټول په لاس پرم. علامه مال شاه خداو بریالي اوسئ.